د سحر اته بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونې اوري چې هر ورځ څلوروشت ساعته دوام کوي. نن یکشنبه ده، د چنګاښ سرطان لسمه، د جون میاشتې دیرشمه. په دې خبرونې کې دوه اونیز پروګرامونه اورېدلی سئ. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څانګې او درسي ساعت. د دوحې د درېمې غونډې په باب هم راپور درکوو چې نن یې لومړۍ ورځ ده او سبا هم دوام کوي. خو اوس خبرونه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار د کرنې او مالدارۍ په برخو کې د امریکا د مرستو د پرمختیایي ادارې یوسیډ د 15.6 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د پروژو خبر ورکړ. سیګار د دې مالی مرستې خبره پر خپله ایکس پاڼه یې پخوانی ټویټر پرون خپور کړ. د امریکا د مرستو پرمختیایي اداره وایي چې دوی په هرات، مزار شریف، جلال آباد او کندهار کې پروژې لري چې هدف یې د څارویو او کرنې په برخو کې خلکو ته د کارونو موندنه، د محصولاتو زیاتوالی او د کرنې په برخه کې د ښځو ملاتړ دی. په افغانستان کې له تیرو نږدې دریو کلونو راهیسې چې طالبان واکمنان سوي، ګڼو بهرنیو مرستندویو موسسو خپل کارونه درولي چې له کبله ډېر ځوانان نورو هیوادونو ته د کار لپاره ځي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت نن د افغانستان په لویدیځ او ځینو نورو ولایتونو کې د سختو بادونو او دوړو د راپورته کېدو اټکل کړی. په هغه خبرتیا کې چې د دې وزارت د هوا پیژندنې ریاست پر خپل ایکس پاڼه خپره کړې، ویلي چې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، غور، زابل، دایکنډي، بامیان، پروان او بلخ ولایتونو کې به نن سخت بادونه له خاورو او دوړو سره مله وي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې پرون شنبه ویلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالیو له 2019 میلادي کال راهیسې په سوریه کې 4,000 کسان وژلي. دغه ډله وایي دغه شمېر کسان وروسته له هغې ووژل سول چې د داعش وسلولو په سوریه کې زیاتې ساحې له لاسه ورکړې. د اسلامي دولت ډلې په 2014 میلادي کال کې د سوریې او عراق پر زیاتو برخو ولکه چینګه کړه. هلته یې خپل خلافت اعلان کړ. خو د 2019 میلادي کال په مارچ میاشت کې د کردانو په مشرۍ د پوځي کمپاین په مرسته چې د امریکا په مشرۍ ایتلاف یې ملاتړ کوه، داعش ډلې د سوریې پر زیاتو برخو کنټرول بایلوت. بیلاروس د اوکراین له سرحدونو سره نور هوایي ځواکونه ځای پر ځای کړي. دا خبره د بیلاروس حکومت وروسته تر دې وکړه چې کیف یې د خپل هیواد بنسټیزو تاسیساتو ته یو ګواښ وباله. بیلاروس د شنبې په ورځ اوکراین تورن کړ چې خپل ځواکونه او پوځي تجهیزات او وسایط یې د دغه هیواد د سرحد لوري ته لېږدولي. بیلاروس دا هم ویلي چې اوکراین په سیمه کې د بې پیلوټ الوتکو الوتنې زیاتې کړي. بیلاروس د اوکراین په جګړه کې د روسیې متحد دی او تیره اونۍ یې د اوکراین د یوې ډرون الوتکې د ویشتلو خبر هم ورکړې وو. او ویلي وو چې دا بې پیلوټ الوتکه له پولې د دوی خوا ته وراوښتې وه چې په غیر قانوني ډول اطلاعات راغونډ کړي. اوکراین د بیلاروس اندېښنې رد کړې، خو وایي چې بیلاروس په جګړه کې د روسیې ملاتړ کوي چې له مجبوریته یې ځینې ځواکونه سرحدي سیمو ته استولي دي. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په لړ کې نن انګلستان له سلواکیا سره او هسپانیا له ګورجستان سره سیالي کوي. دا لوبې د څلورویشتو ملي لوبډلو ترمنځ د جون پر 14 په جرمني کې پیل سوي چې اوس هم دویم پړاو ته 14 لوبډلې وتلې دي. د دې مرحلې لوبې پرون شروع سوې. په لومړۍ لوبه کې سویس د ایټالیا لوبډلې ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه، او په دویمه هغه کې جرمني د ډنمارک پر ټیم 2 وکړل. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ پای لوبه به د جولای پر 14 وسي. هند د شلو اورونو د کرکټ نړیوال جام اتل سو. هند په پای لوبه کې پرون د جنوبي افریقا لوبډلې ته د 2 په توپیر ماتې ورکړه. دا نړیوال جام د امریکا د متحده ایالاتونو او ویست انډیز په کوربهتوب د جون پر لومړۍ نیټه پیل سوی و چې افغان لوبډله پکې تر نیمه پای لوبې ورسېده. په نیمه پای لوبه کې جنوبي افریقا د افغانستان ملي ټیم ته ماتې ورکړه او پای لوبې ته یې لاره پیدا کړه. هند تر دې مخکې په 2009 میلادي کال کې د شلو اورونو د کرکټ اتلولي خپله کړې وه، او دا لومړی ځل و چې جنوبي افریقا تر پای لوبې رسېدلې وه. یا هم دې خبرونې ته شرغلاست ورزو د راپورونو برخې ته. د قطر پلازمینه دوحه کې به نن د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان د بشري حقونو مسأله د اجنډا له مهمو ټکو څخه وي. خو طالبان وایي چې دوی خپله اجنډا له ملګرو ملتونو سره شریکه کړې ده چې په افغانستان کې پر اقتصادي ستونزو راڅرخي. دا د افغانستان لپاره په نږدې یوه کال کې د ملګرو ملتونو لخوا درېمه غونډه ده چې په دوحه کې جوړیږي، او دا لومړی وار ده چې د طالبانو استازي پکې ګډون کوي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د دوحې د 2 غونډې په اجنډا کې د ملګرو ملتونو په وینا یو اصلي ټکی د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د هغوی دښمنو په ځای کول دي. خو طالبان وایي چې تمرکز به پر اقتصادي موضوعات وي. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق ازادي رډو ته یو ورځ مخکې تر غونډې وویل چې د دوحې د غونډې اصلي هدف له نړیوالې ټولنې سره د دغه هیواد ادغام او د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د طالبانو د نړیوالو ژمنو پر ځای کول دي. بل لور ته دوحې ته د طالبانو د پلاوي ترتګ مخکې د دغه هیئت مشر او د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد په کابل کې خبري غونډې ته د ښځو او نجونو د حقونو په ارتباط د خبریالانو په ځواب کې وویل چې په دې برخه کې ستونزې شته او یو شمېر مسایل د افغانانو داخلي مسایل دي چې هغوی ته به په کور دننه حل لار پیدا کړي. مجاهد زیاته کړه
موضوعات بعضی از مخکې
تاسو په افغانستان یو شمېر بندیزونو مسله ده چې پر افغانستان لګېدلی. همدارز یو شمېر اقتصادي ستونزې دي چې دلته یې مشکلات رامنځته کړي دي. یو شمېر لاسته راوړنې لرو چې هغه باید تشریح شي، کله ناکله پروپاګند کېشي چې د افغانستان وضعیت عادي نه ښکاره کوي. دغه شکونه باید رفع کړو او مثبت پیغام به نورو هیوادونو ته ولېږدو. د دوحې ته دوه ورځنۍ غونډې منشي به په سیاسي او سوله ییزو چارو کې د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیاله روزمیری دی کارلو وکړي. په دې غونډه کې د هغو هیوادونو پلاوي راغونډ شوي دي چې د افغانستان لپاره ځانګړي استازي لري. همداراز د یو شمېر نورو هغو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو پلاوو ګډون پکې کړی چې د افغانستان له موضوع سره دلچسپي لري. داسې اټکل کېږي چې د دوو ورځو په ترڅ کې به د شاوخوا دیرشو هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازي د طالبانو له شپږکسیز پلاوي سره د افغانستان په تړاو خبرې وکړي. د طالبانو د پلاوي مشي د دوی ویان صبیح الله مجاهد کوي چې ورسره به په دې پلاوي کې د دوی د بهرنیو چارو د وزارت، د صنعت او سوداګرۍ وزارت، د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت، د افغانستان بانک استازی او په دوحه کې د طالبانو د دفتر یو تن شامل وي. د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړوخیل ازادي رډو ته وویل چې طالبان باید په دوحه کې د ملګرو ملتونو له شرایطو سره مخالفت ونه کړي.
موږ د اقتصادي احیا کولو لپاره سرمایه ګذاري ته ضرورت لرو او دغه سرمایه ګذاري لپاره باید طالبان دومره هڅه وکړي که یو یې غواړي که نه غواړي ورته وایي چې موږ حاضر یو. هر څه شرایط یې موږ منو، ځکه شرایط خو څه نه غواړو. مکتب خلاص کړو ولې نه خلاص دی؟ دا خو اسلام دی، د اسلام علم پیغام اقرا لوست.
طالبانو د دوحې په تیرو دوه غونډو کې برخه نه واخیستې. په لومړۍ یوې کې چې پروسه شکل د مې په لومړیو کې جوړه شوه، طالبانو ته د ګډون بلنه نه و ورکړل شوې. او په دوهمه یوه کې چې سشکل د فبروري په 13 او 19 دایره شوه، د صبیح الله مجاهد په وینا د دوی شرایط نه و منل شوي، نو ګډون یې پکې ونه کړ. ملګری ملتونه تمه لري چې تر راتلونکو شپږو میاشتو به د دوحې بله غونډه هم جوړه شي چې غالبا د څلورمې غونډې پر جوړېدو او اجنډا به د نننۍ او سبانۍ غونډې د پریکړو اغیزې جوتې وي.
تمه د نن او سبا د قطر پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه په یوه غونډه کې بحثونه وسي. خو دا چې په دې غونډه کې پر کومو مسایلو څوک له چا سره خبرې کوي او د افغانانو تمې ورڅخه څه دي، په دې راپور کې تفصیل اوري.
دا یک شنبه او دو شنبه په ورځو کې ملګری ملتونه د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د درېمې نړیوالې ناستې قربتوب کوي چې پکې به د نړیوالې ټولنې استازي او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازي برخه ولري. د قطر پلازمینه دوحه په تیرو شلو کلونو کې د افغان طالبانو لپاره له سیاسي پلوه مهم ښار دی. هغه مهال چې طالب مشرانو په افغانستان دننه او بهر په پټه ژوند کاوه، په دې ښار کې یو شمېر غړو په څرګنده سیاسي دفتر چلاو او د 2000 کال د فبروري په میاشت کې همدا خارو چې پکې طالبانو او امریکا خپلو کې د سولې تړون لاسلیک کړ. دا دوه غونډه کې څوک له چا سره خبرې کوي؟ په دوه کې د افغانستان په اړه د دې غونډې مشري د ملګرو ملتونو د عمومي منشي سیاسي مرستیاله روزماري ډی کارلو کوي او په افغانستان کې د یونما مشره روزا اوتمبایوه هم په غونډه کې برخه اخلي. دا په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ راوروسته په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب درېیمه دا ډول غونډه ده چې د افغانستان په اړه پکې بحثونه کېږي او نوموړی هغه ده چې طالبان پکې برخه اخلي. تر دې مخکې دوو غونډو کې طالبانو ګډون رد کړی و. په دې غونډه کې افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازولي د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد په مشرۍ یو شپږ کسیز پلاوی کوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک په وینا په دې غونډه کې د شاوخوا دیر شو هیوادونو نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازي ټام ویسټ په افغانستان کې د ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړی استازي رینا اميري دې غونډه کې خپل ګډون تایید کړی دی. د غونډې په نورو ګډونوالو کې د افغانستان لپاره د روسي ځانګړی استازي زمیر کابلوف، د ایران ځانګړی استازي حسین کاظمی قومي، د پاکستان ځانګړی استازي اسف درانی هم شامل دي. خو تر اوسه د چین او هند ځانګړی استازو په دې غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دی ویلي. د منځنۍ اسیا په شمول د نړۍ او سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو استازي هم په دې غونډه کې له طالبو استازو سره بحثونه کوي برخه اخلي. پر کومو مسایلو په دې غونډه کې خبرې کیږي؟ د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک د سشنبه پورز د جون په 15 په یوې خبري غونډه کې د دې ناستې د اجنډا په اړه وویل.
په دې غونډه کې به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د همغږي او منظمې همکارۍ په اړه خبرې وشي.
د سټیفن په خبره په غونډه کې به په هغې خپلواکې ارزونې چې د 2023 کال په نومبر کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته له افغانستان سره د تعامل په اړه وړاندې شوې وه هم بحث وشي. د هغه خبره د غونډه د افغانستان لپاره د هیوادونو د ځنګړو استازو سیمه ایزو هیوادونو او طالبانو ترمنځ خبرو اترو ته زمينه برابروي. خو بل پلو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د غونډې د اجنډا په اړه ویلي، دوی پر دوه مسلو د بحث لپاره چمتووالی نیولی دی. نوموړی د نشې توکو پر وړاندې مبارزه او دویمې پر طالب چارواکو د بندیزونو لری کول دي. د طالبانو د حکومت وین سبیولا مجاهد چې په غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري کوي، دا دوه د غونډې تر پیل یو ورځ مخکې خبر اعلان ته وویل.
موږ دوه ته د تفاهم او د ستونزو د حل په مخ روان یو او ټول اړوند هیوادونه له افغانستان سره د ښه تعامل دریسته رابول.
افغاني خزیه په غونډه کې نشته، که څه هم د غونډې مشري د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیاله روز ماري ډیکارلو چې یوه ښځه ده کوي، خو په دې غونډه کې له افغانو ښځو څوک ګډون نه لري. هغه څه چې په افغانستان او نړۍ کې د ښځو د حقونو او بشري سازمانونو او فعالانو غوسره پارولې ده. خپله افغاني ښځینه فعالانې لان لاین شبکو نیولې بیا په سرپټو ځایونو کې تر راټولېدو پورې بېلابېلې لارې چارې کاروي څو په دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه کې د افغان ښځو په نه ګډون اعتراض وکړي. دوی ملګري ملتونه د طالبانو د غوښتنو په منلو ملامتوي او وایي چې په دوحه کې غونډه د افغان ښځو نه ګډون د طالبانو غوښتنه وه چې ملګرو ملتونو منلې ده. د طالبانو وین زبیولا مجاهد د دوحې په غونډه کې د ښځو د ګډون په اړه وایي چې دې غونډه کې د افغانستان د واحد دریځ په موخه د ښځو له ګډون سره مخالفت کړی دی او د دوی پلاوی به د افغانستان په استازیتوب هلته برخه اخلي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ملګري ملتونو تورن کړی دی چې د دې غونډې په جوړولو کې د طالبانو غوښتنې منلې دي او دا یې د امنیت شورا د 1415 پریکړه لیک نظر غړونه بللې چې په نړیوالو غونډو کې د ښځو په ګډون ټینګار کوي. د دې سازمان د ښځو د برخې مرستیال هی دربار افغان ښځو ته په غونډه کې ګډون نه ورکول شرمونکی بللی دی. د نوبل د جایزې ګټونکي او د نجونو د تعلیم فعالې ملالې یوسفزۍ د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي او د بشري حقونو او یو شمېر نورو افغانو او بهرنیو فعالانو د دوحې په غونډه کې د افغان ښځو نه ګډون غندلی دی. لا غونډې د کومو پایلو تمه کیږي؟ د طالبان د حکومت ویان زبیولا مجاهد که څه هم د دې غونډې په هدفو کې له نړیوالې ټولنې سره د تفاهم په پراختیا او د ستونزو په حل لري کولو ټینګار کړی، خو زیاته کړې ده چې په دې غونډه کې پریکړې نه کیږي او دوی یوازې پیغامونه انتقالوي. تر دې مخکې د طالب ضد افغان سیاسي څیرو د اتریش په پلازمینه ویانا کې د خپلې درې ورځنۍ غونډې په پای کې د دوحې غونډه یو اړخیزه او د طالبانو په فرمایشو بلله چې په وینا یې د افغانستان لپاره د ښې ګڼې تمه درې نه لري. خو افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د مشر روزه او تنبایوه په شمول د ملګرو ملتونو لخوا د دې غونډې تنظیمونکو هیله څرګنده کړې ده چې دا غونډه به په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره د نورو هیوادونو د غوښتنو د شریکولو او د دواړو خواوو ترمنځ د یو بل سره د تعامل د پراختیا یو ښه فرصت وي او نور پرمختګونو ته به لار هواره کړي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کتونکي بیا وایي د هغو مسلو په اړه چې د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکو کې خنډ دي، د طالبانو په دریځ کې کوم نرمښت نه لیدل کیږي، ځکه خو لا دې غونډې د کوم لوی پرمختګ تمه نشي کیدلی. د سیاسي چارو یو افغان شنونکي قریب الرحمن شهاب وایي
تمه دا ده چې د افغانستان د راتلونکي ثبات او سیاسي کړکیچ د بنسټیز حل لپاره یو بنسټیز حل لار وموندل شي، ولې زه په مجموع کې له دغې ناستې ډېره توقع نه لرم، ځکه دا یوازې ماته نمایشي ناسته ښکاري او سره له دې چې په دې کې به د افغانانو ترمنځ د افکارو د تبادلې یو فرصت وي، ولې ډېر منوس نتایج به